السلام علیکم. په افغانستان کې ماښام 2 بجې شوې. ازادي راډیو اوریدي. ازادي راډیو د دې خبرونې ډېره برخه د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ته ځانګړې شوې. نن د انټیبیوټیک درملو باندې خبرې کوو. کولی شئ چې په دې خبرونه کې تاسو هم ګډون وکړئ. خو پیل د دې سات په خبرونو کوو. د طالبانو د کډوالو او رسلندونکو چارو وزارت وایي پرون له ایران په خپل خوښه یا په زور 1529 افغان کډوال بیرته افغانستان ته راستانه شوي دي. د وزارت نن په خپل ایکس شبکه یا په خوانی ټویټر کې ښکلي چې په دغو کسانو کې کورنۍ هم شامل وي چې 1600 د لاسنیوي مستحق پیژندل شوي او د خوراکي او غیر خوراکي مرستو د ترلاسه کولو لپاره د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM ته ورپیژندل شوي دي. بلخوا د ایران د کډوالۍ ملي ادارې یو چارواکي ویلي چې له زمریا اسد میاشتې راهیسې 4.5 لک بې اسناد افغان کډوال په خپله خوښه افغانستان ته ستانه شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې له پاکستانه هم د نومبر له لومړیو د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ روانه ده. ملګرو ملتونو ویلي چې تر تېرې اونۍ پورې له پاکستانه افغانستان ته د ایستل شوو بې اسناد افغان کډوالو شمېر 3,00,400 کسانو ته رسېدلی دی. د پاکستان پوځ وایي د هیواد په شمال لویدیځ کې ډیورن کرښې ته څیرمه له سخدریزو وسلوالو سره د تېرې شپې په جګړه کې 4 وسلوال وژل شوي دي. پوځ نن په یوه خبر پاڼه کې ویلي دوی د شمالي وزیرستان په خیسور کې د استخباراتي معلوماتو پر اساس عملیات کول چې له وسلوالو سره په جګړه واوښتل. د پوځ په وینا د سخدریزو وسلوالو له پټنځای څخه وسلې او مهمات هم ترلاسه کړي دي. پوځ خپل لور ته د احتمالي مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویلي او دا هم نه دي ویلي چې دغه زغدریزي په کومې وسلوالې ډلې پورې تړلې وي. خو په سیمه کې د تحریک طالبان پاکستان یا TTP ډله ډېره فعاله ده. د قطر صدر اعظم شیخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم ال ثانی ویلي چې دای ډاډه دی د حماس لخوا د یرغمل شو د خلاصون لپاره به د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ یوه موافقه وشي. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنه حماس ډله یو ترهګر ډله پیژني. د قطر د لوړ پوړي چارواکي ویلي چې پر دې موافقې د صلاح کېدو لپاره پات چیلنجونه ډیر کم دي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې راپور ورکړی چې اسرائیل د امریکا متحده ایالاتونو او حماس ډلې پر یوه ازمیښتي موافقې صلاح کړې چې له مخې به په جګړه کې د 15 ورځنۍ وقفې په بدل کې په غزه کې په لسګونو یرغمل شوي ښځې او ماشومان خوشې شي. خو د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو او د امریکا متحده ایالاتونو چارواکو ویلي چې داسې کوم توافق لا نه شوی. حماس ډلې د اکتوبر میاشتې پر 1 پر اسرائیل په خپل حمله سره لږ تر لږه 1200 کسان ووژل او شاوخوا 240 نور یې رغمل کړل. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن وایي د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ له جګړې وروسته باید غزې ترانګه د فلسطیني ادارې لخوا کنټرول شي. د محمود عباس په مشرۍ فلسطیني اداره په اوس وخت کې په لویدیځه غاړه واکمنه ده. بایدن په هغه مقاله کې چې واشنگتن پوسټ ورځپاڼې پرون خبرې کړې ویلي په داسې حال کې چې د سولې لپاره هڅه کوي غزې ترانګه او لویدیځه غاړه باید تر یوه اداري واحد لاندې راشي او په نهایت کې فلسطیني اداره باید د دې سیمې کنټرول په لاس کې واخلي. د امریکا ولسمشر دغه راز ویلي چې د اسرائیل تر خوا د دوو دولتونو د حل لارې په برخه کې د خپلو هڅو ته دوام ورکوي. خو جو بایدن دغه راز دا هم ویلي چې له غزې د فلسطینیانو جبري بې ځایه کېدل باید د هیڅ نوي اشغال ماسرې یا هم د قلمرو د کمیدو سبب نشي. او د کرکټ د 2023 د 50 اوورونو نړیوال جام سیالیو په لړ کې د کوربه هیواد هند او استرالیا ترمنځ پای لوبه روانه ده. د لوبې پچه یا ټاس استرالیا ګټلې وه او هند ته د توپ وهنې بلنه ورکړې وه. هند د ټولو لوبغاړو په سوځېدو په 50 اوورونو کې 240 منډې وکړې او د استرالیا ټیم لپاره د 241 منډو هدف ټاکلی دی. استرالیا اوس توپ وهنه کوي. د درې لوبغاړو په سوځېدو په 25 اوور کې 120 منډې کړې دي.
روغتیا د ژوند شتمنی،
صحت او زندگی.
السلام علیکم. د ډاکټر له مشورې پرته دوا په ځانګړي ډول انټي بیوټیک څه زیانونه لري. د نومبر له 13 تر 14 پورې د میکروب ضد مقاومت یا AMR په اړه د عامه پوهاوي اونۍ لمانځل کیږي. د میکروب ضد درملو په برخه کې د انټي بیوټیک کارونه په افغانستان کې عامه ده او ان دغه درمل د ډاکټر له نسخې پرته ورکول کیږي. د انټي بیوټیکو د کارونې ګټو او زیانونو په اړه څومره پوهیږئ؟ آیا کله مو د ډاکټر له مشورې پرته انټي بیوټیک کارولی چې تاسو ته زیان اړولی وي؟ روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام کې پر همدې اړوند نورو مسلو له متخصص ډاکټر صاحب سره خبرې کوو. کوربه مو زه اسد الله لودین یم او راسره میلمه دی د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر فرید الله عمری. اوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې خبرونې ته زنګ راوهئ. زه د غشمیر درته اعلان وم که تاسو په ټلیفون کې کم کریډیټ لرئ مکته فقط یو لن زنګ یا مسکال وکئ. زموږ تخنیکي همکار شفیق یار به بیرته تاسو سره اړیکه ونیسي. د تماس د غشمیر دی 00422112601. بل شمیره ده 00422112501. په دې لاره چې اړیکه ونیسئ او له ډاکټر صاحب مختلف پوښتنې مطرح کړئ. باید یادونه وکړو چې همدا موضوع موږ پر پښتو فیسبوک پاڼه هم پوسټ کړې ده. هلته هم ګڼ شمېر د فیسبوک مینهوالو خپلې پوښتنې او تبصرې راته پرېښي. هغه به هم د خبرونې په ترڅ کې له ډاکټر صاحب سره څېړو. ډاکټر صاحب عمری، ستړي مشې، راځئ پیل به له دې نه وکړو چې انټي بیوټیک څه شی دی او ولې ورته انټي بیوټیک وایي.
بسم الله الرحمن الرحیم. ډیر مننه جناب درون لودین صاحب. زه هم خپل نیکی له سلامونه رملای تاسو ته او د آزادۍ رادیو تخنیکی همکارانو او ډیر معزز او محترم اوریدونکو ته وړاندې کوم په دې لبونه چې ټول روغ او جوړ وسی او د روغتیا او د ژوند په خبرونه په خیر سره پیل کړی وي.
او مننه کور ودان ډاکټر سزما پختنم دا و چې انټي بیوټیک ته ولې انټي بیوټیک وایي او څنګه یې تعریفولای شو اوریدونکو ته.
لودین صاحب کا لږ څه په دې باندې په تشریح ورکړو چې تر څو پورې زموږ هغه پوینټ ورونه چې زموږ غږ د آزادۍ رادیو څخه اوري په ډېر خلاصه او په ډېر عامو ټکو باندې دغه سره آشنا شي. نو دا فکر را شوه ته وایي چې دغه خپل باندې د انټي بیوټیک یا د انټي بیوټیک اصطلاح د لومړي ځل لپاره په 1903 کال کې وکارول شو او همدارنګه لودین صاحب یادولو وړ ده چې د لومړي ځل لپاره د پنسلین په نامه باندې انټي بیوټیک هغه په 1928 کال کې د الکساندر لخوا وپیژنل شول. خو کرا شو ته چې خپل باندې انټي بیوټیک که په ځانګړو ګوښو اصطلاحګانو باندې وویشو یعنی د ژوندیو ضد هغه هدف هغه ژوندي میکروبونه دي. او که لږ نور هم مخ ته ولاړ شو انټي بیوټیک یعنی هغه ډول درمل دی چې د انتان د درملنې لپاره کارول کیږي. چې دغه د انټي بیوټیکو په عام اصطلاح یعنی که چیرې ورته ووایي لودین صاحب چې په عام خلک دې ته د میکروبونو ضد درمل یا چرک خشکن یا د چرک ضد درمل په نامه سره هم پیژني.
بله کور ودان ډاکټر صاحب، او دغه په 1928 کال کې چې دغه درمل وپیژندل شول او افغانستان ته هم په همدې کال کې راغله دغه دارو درمل او افغانستان ته ورسېدل، او کنه افغانستان کې تر اوسه مشخص تاریخ او یعنی ته نه ده معلومه.
لودین صاحب کرا شو دلته افغانستان یعنی تقریبا په دریم نړۍ کې یو په هغه ایوادو کې موقعیت لري چې هغه نوې پرمختګ په لور ده. نو هر ډول انټي بیوټیک چې په نور نړۍ کې بل خصوص هغه ایوادو کې چې هغه وړ اقتصاد لري په هغه کې کشف کیږي یا نوې پیژندل کیږي او رسل ډېر وخت څخه بیا افغانستان ته رسیږي. نه تنها افغانستان ته بلکې آسیایي مملکتونه ده، ځکه د اقتصاد ضعیف ده که واکسینو ته وګورو یا که انټي بیوټیک ته وګورو. نو را به شو دې ته خپل خبر راټولوم د اصلي ټکي ته چې پنسلین هم ډېر وخت بعد چې نیټه معلومه نه ده افغانستان ته راورسېدل، ځکه زموږ اکثر مشران د دې نه حکایه کوي چې پنسلین ښه درمل و خو ډېرو کسانو به په مقابل کې حساسیت هم درلودله. چې نه هغه د 60 کاله مخکې تقریبا حکایه کوي یا د 55 کاله مخکې. نو بنان په دې اساس ویلی شو چې دقیقا نیټه نه ده معلومه، خو شاوخوا که چیرې موږ هغه تاریخ ورته قید کړو کیدای شي 50 نه 60 کاله مخکې دلته هم راسېدلی وي.
بله کور ودان ډاکټر صاحب سلامت اوسئ. تاسو دغه د کارونې بڼه یا د کارونې هدف هم یاد کړ چې له میکروبونو سره یا له ژوندیو میکروبونو سره مبارزه د انټي بیوټیک. اما ډاکټر صاحب په کوم ډول حالات کې مریض ته دغه انټي بیوټیک تجویز کیږي؟ ځکه د میکروبونو هم چې دی ډلبندۍ لري بیلابیل، په دې کې بیا داسې دي چې ځینې میکروبونه یعنی داس میکروبونه دي چې یا ممکن داس وایروسونه وي چې انټي بیوټیک ته اړتیا ونه لري. اما په افغانستان کې اکثره سطحي وایروسونو لپاره هم انټي بیوټیک کارول کیږي. دغه مسله څومره د اندېښنې وړ ده؟ وایي تاسو هم په افغانستان کې چې دغه مسله هم درکړي چې انټي بیوټیک به روي تجویزيږي یا مثلا لاندازي زیات تجویزيږي؟
جناب لودین صاحب، انټي بیوټیک هغه خپل انډیکیشن یا هغه ځانګړتیاوې چې لري چې دغه لپاره ورکړ شي چې هغه خپل باندې ډاکټرانو لخوا کارول کیږي. خو په دې تاسو سبا دوه وایو چې فعلا نن ورځ نه تنها په افغانستان کې بلکې د زموږ شاوخوا همسایه مملکتونه چې هم دي په دې کې انټي بیوټیک در رقم کارول کیږي، لکه د ناخود په شکل باندې یعنی په دواخانو کې هم در رقم پلورل کیږي یا خرڅیږي، لکه د یو عادي خوراک فروشۍ ته چې وردی چې هغلته د ضرورت مثلا یو قلم په خوراکه مواد او همدغسې خلک استفاده کوي. لیکن دا یو ډېر لوړ خطر دی، یو ډېر ګواښ دی، بلخصوص د هغه کسان لپاره چې په هغه هیواد کې ژوند کوي. چې لودین صاحب په دې باندې به ورسته هم خبرې کوو. نو دغه انټي بیوټیک هم چې کله کارول کیږي بهترینه ښه لاره د هغه ده که چیرې مثلا زموږ یو خور یا ورور مریضیږي چې مثلا هغه دوامداره ناروغۍ لري، کیدای شي چې د دې لپاره ښه لاره دغه ده چې د هغې وینه کلچر شي، د هغې دپاره هغه انټي بیوټیک چې مختص دي هغه باید ورته توصیه شي او هغه باید ورته تجویز شي او هغه دوز چې ورته ورکول کیږي هغه باید مکمل واخلي. او داسې نه وي چې که چا ستونی خوږ شي. انټي بیوټیکونه بیا مختلف کورنۍ لري جناب لودین صاحب، چې په عوام اصطلاح باندې دغه زموږ اکثره هیوادوال چې اوس ورسره په دې نامه سره عادت دي د سفتریاکزون په نامه باندې، چې دا د سفالوسپرین د کورنۍ دریم جنریشن ده او څلورم جنریشن هم یعنی څلورم ډول انټي بیوټیک هم شته دي. خو هغه څېړنې چې شوي دي لودین صاحب په هغه کې داسې ویل کیږي که چیرې په دغه پراخه پیمانه سره چې انټي بیوټیک کارول کیږي کیدای شي تر شلو کالو پورې نوي انټي بیوټیک دنیا تولید نکړي او د دغه انټي بیوټیک مقابل کې به لوړ مقاومت رامنځته شوی وي او یو غټ ناورین به بل خصوص په هغه هیوادو کې چې هغلته انټي بیوټیک به حسابه کارول کیږي هغلته به رامنځته کیږي خدا نخواسته. بنان رزم بیرته دې نقطې ته چې د انټي بیوټیک په کارولو کې جناب لودین صاحب بدون د مشورې د ډاکټر نه، بدون د ډاکټر د هغه انډیکیشن نه یا هغه استتباب نه چې هغه یې ورته توصیه کوي هغه به هم په خپل دوست سره وي، په خپل وخت سره به وي، هغه به ټیسټ کیږي او هغه به ځین انټي بیوټیکونه په روغتونونو کې کارول کیږي. بیا پس د غونه درستي در غیر د غونه دا یو ډېر یو خطرناک د خطر زنګ ده په هغه ځایو کې چې انټي بیوټیک بدون د ډاکټر د مشورې او توصیې څخه کارول کیږي.
بله ډاکټر صاحب، څه لامل دی؟ موږ دغه د بحث اصلي موضوع هم همدا ده چې لامل څه دی چې په افغانستان کې چې په ظاهره خصوصا د اطراف د سیمو د خلکو د وجود مقامات هم فکر کوم یو څه دغو کسانو ته چې په نوره نړۍ کې اوسي د وجود مقامات د افغانانو ښه دی، ځکه دوی ویټامین ډي لري، مثلا نور ویټامینونه له طبیعت نه اخلي. اما څه لامل دی چې دوی دغه عادي مریضیو کې هم انټي بیوټیک نه استفاده کوي؟ اول تر اوسه حکومتونه نه دي توانېدلي چې د دغه په مخنیوي کې کار وکړي، ځکه په نورو هیوادونو کې مثلا هم د اروپا کې چې کله انټي بیوټیک درته تجویزیږي معنا چې اول هغه لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړه وینه کلچر کیږي، په وینه کې د میکروب اندازه کتل کیږي، که چیرته د وینې د میکروب اندازه کمه وي بیا نو انټي بیوټیک نه ورکوي، بیا نو د عادي د درد دواوي تجویزوي او استراحت تجویزوي ډاکټران. اما په افغانستان کې زما خپل په یاد مثلا شپږو کال وړاندې چې معمولي ستونې به مثلا بند شو بیا به چې زه ورغلم ډاکټر صاحب راته انټي بیوټیک تجویزول او ما هم خوړل ځکه په نقص نه وم پوی. نو اوس دغه د عامه پوهاوی نه چې لمانځل کیږي په دې کې موږ وکتل چې په دې برخه کې لا هم اندېښنې شته. دغه خپل انټي بیوټیک هم چې دي که سمونه کارول شي د وجود نورې برخې زیانمنوي. نو فکر کوي ولې مخنیوي نه دی شوی تر اوسه ډاکټر صاحب؟ ولې بې نسخه یا په کاونټر کې بدون د ډاکټر له سند نه انټي بیوټیک پلورل کیږي؟
دغه لوړ دغه غټه ستونزه چې دا یو لوی ستونزه چې جناب لودین صاحب دا د اوس نه ده، دا نه دی په پلاسو کلونه کې چې په افغانستان کې انټي بیوټیک په همدغه شکل باندې کارول کیږي. لیکن اوس د عامې روغتیا وزارت په دې باندې لګیا ده چې د دې لپاره هغه پرنسیپ یا هغه پالیسي یا هغه ستراتیژي جوړه کړي چې په څه ډول باندې دې مخنیوی وشي. او ایدین علاوه جناب لودین صاحب چې خپله باندې مطبوعات هم په دې حقلا باندې په فیسبوک باندې ډېر عام پوهاوی نه دی خپور کړی چې خلک پوه شي د خپله د انټي بیوټیکو د اضرارو نه. د مثال په ډول باندې لودین صاحب دغه شاید یادولو هم وړ هم نه دي، لیکن زموږ داسې دوستان شته چې هغه خپله باندې دغه آی بي کانولا یا انتراکت چې ورته وایي ا دې دې هغه په پلاس کې ورته هغه نرس ورته تطبیق کوي، ا دې ته هم د خوان داخلي او دای کوشش کوي چې پلاس کې یوني خانه ولري چې زګو کې پدې کانولا کې یا ای وی کانولا یا پنتراکات کې ز انټي بیوټیک اخلم، ا دې تر څنګه چې دا خپل په دې ژوند سره یعنی یو خدا نه خواسته یو قمار وهلی چې دا ای وی کانولا ا دې تر څنګه د انټي بیوټیک اخلي پلاس ها و نور انتونو د پاره زمينه مساعده وي. او ایدین علاوه که زموږ یو خور یا ورور اکثره چې موږ ګورو چې په مرکز یعنی کابل کې چې دای لخت زکام کیږي یا په عوام اصلاحات ریزش کیږي، نو چې کله هغه دواخانه ته ورځي بدون دې څخه چې هغه ډاکټر ته ورشي، اما دواخانه د دای لمرنای ډاکټر دغه ته وایي چې دوای چرخوشکن که تا نه دی برام از پیشکاری های کلان ما خوب نمیشم، یا ایده تر څنګ چې هغه د میکروب زد پیشکار موترانه کې زنخه کېږم، او در حال کې لودین صاحب که را شد دیده چې دا خو یو زکام دی، دا د ویروس په بیس کې من سرغلی ده، په دې باندې انټي بیوټیک هیڅ ډول اثر هم نه لري، نو دوی په دې باندې رو هم تلقین کېږي او د دې د اضرارو نه خبر نه دي چې دغه انټي بیوټیک د دې د ژوند سره خپل ژوند سره د لوبې کول دي. او د دې نه علاوه هغه د وري د لارې چې دوی ته کانولا ویل شوې ده د هغې د اضرارو نه خبر نه دي، نو بنان په دې اساس باندې عام پوهاوی کام دی لودین صاحب چې دغه کسان انټي بیوټیک اخلي، او بالخصوص هغه کسان چې ورته توصیه کوي هغه هم داسې کامل معلومات انټي بیوټیک په اړه باندې نه لري.
او ډیره مننه ډاکټر صاحب، سلامات او سیر اعظم. دغه د فیسبوک تبصرو ته هم دغلته ډاکټر صاحب عجیبي غریبي تبصرې راغلي دي، زه ځینې لولم، نو په دې هیله چې تاسو خفه نه شئ ځکه د ځینې ډاکټر صاحبانو باندې هم نیوکې شوې دي. اتل ارمان لیکلي وایي زموږ ډاکټر صاحبان د خدای لري څو ډول انټي بیوټیک یا دوا لیکي، وایي چې یو ډول نه یو ډول خو به ګټه وکړي. حاجي رئیس لیکلي وایي نن سبا چې ډاکټر صاحبانو ته ځای دوا لپاره باید بوجهي وي ځکه خلطه کې نه ځایږي. لطف الله حبیبي لیکلي وایي دلته خو ډاکټران هم دوه یا درې قسمه انټي بیوټیک ورکوي، او ان نن ورځ خو په افغانستان کې دارو داسې دي لکه غذا، هر کس یو نه یو ډول دارو خوري او په هر ځای کې هر دریم دکان دواخانه ده. البته لدغه تفسیرو کې ورتیر شو ځینې پښتني هم راغلي. ډاکټر صاحب سبیل خان پښتنه کړي وای زموږ کور کې ناروغ دی په خپل سر انټي بیوټیک استفاده کوي، دا څه زیان ورته رسوي؟ البته ډیر جزئیات نه دی ورکړي چې ناروغ څه ناروغي لري، سنه څومره ده، خو یوازې دومره ویلي چې ناروغ درو په کور کې او په خپل سر انټي بیوټیک استفاده کوي. چې دا ستونزه فکر کوم نور هم په افغانستان کې عامه ده، څه توصیه لري سبیل خان ورته؟
نو لودین صاحب، ملک مخکې مو هم چې یادونه وکړه، زموږ که چیرې په کور کې یوه خور یا ورور ناروغه کېږي، اتا هغو خپله باندې داسې اعتیاد یعنی عادت اخیستی د انټي بیوټیکو سره، بیا خپله باندې غږ کوي چې هغه پاکټ کې چې درې ګولۍ دي هغه به ما ته راوړې، یا هغه پاکټ کې چې پنځه ګولۍ دي، یعنی موږ خود هغو سره آشنایی چې دی یا سیفیکزیام خیی یا ایزیترومایسین خیی چې دواخانه ته راځي هلته کله چې ما غوږ نیولی وي وایي ما ته یې په کور کې ویلي دي چې هغه درې ګولۍ چې نه وي زه نښه کېږم. او در حالی که چې هغه روحن په دې سره تړاو پیدا کړی دی، روحن په هغې باندې تلقین کېږي، او دا کسان چې په خلطو کې انټي بیوټیک ګرځوي ایدې هغه انټي بیوټیک هم چې په خلطو کې ورسره دی لودین صاحب هغه د استفادې وړ نه دي. نو دې ورور ته زما دا توصیه ده چې اول خو دغه مور یا خور یا هغه ورور چې په کور کې په خلطه کې انټي بیوټیک ګرځوي د بخارۍ څنګ ته ایږدي، یا ماشومان که لوبې پیکوي یا د المارۍ په داخل کې په پنډو کې ننباسي، بیا میاشت بعد چې هغه ضرورت پیښیږي هغه راخلي. ایدې په ځای باندې یو عام متل دی وایي هر زهر دوا دی او هر دوا زهر ده. نو ایدوی په ځای چې هغې سره کمک وکړي د هغو هغه د وجود مقاومت صفر کوي، نور انتونات هغه په دې تر څنګ چې د خپل وجود مقاومت صفر کوي لودین سي دلته د انټي بیوټیک د میکروبونو مقاومت رامنځته کیږي. هغه یعنی دا په دې مفهوم هغه انتون چې دی په وجود کې ده یوازې د انټي بیوټیک په بیس کې چې دی په یعنی په سرناخلاصه توګه دغه کارایي تا یواز دغه چې هغه انتان له منځه لاړ شي هغه انتان مقاوم کېږي، او دغه انتان د بل 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 لپاره ایدې انټي بیوټیک په مقابل کې هیڅ عکس العمل نه کوي، هیڅ خواله نه کوي، او دین علاوه کچیر دغه کارس نه دا غانتون بل ته دی، هغه هم یو مقاوم انتون دا ایده په ځای باندې دی چې دای ثواب جاریه وګټي، دای ګناه جاریه وګټله، چې جامعې ته هم مشکل خلقو. نو د مو داس توصیه دا ورته چې دا غ ورور وی که خور وی په کور کې هغه دا واچي ورکول کیږي، ورسته دغه چې هغه دوه خلاصيږي که ډاکټر غوښته یې بیرته ورسره تماس کیږي کې نهایت غونه به د ذخیره په شکل باندې جناب لودین صاحب کوم نقل چاکلیټ نه دی انتی بیوټیک کوم چای بورا نه دی چې دا پاموري کې نه نباسه دا به نه ساتي، دا به یې سکي ځکه د یوې خوا ده اکسپایر کیږي، یعنی هغه نیټه یې دی تر هغه پورې استفاده وړ دی دا ختمیږي. دوه دوه ما دا چې هغه انتی بیوټیک باید په خاص هغو درجات د درجه د حرارت چې هغې ته ښودل شوې ده چې په دو کې باید وساتل شي، باید په هغه کې کېښل شي، یعنی هغه په یخچال کې نه دي، په پنډو کې دي. بنام په دې اساس هغه دوا چې ورکول کېږي باید هغه په موږ دوست موږ وخت کې وخوړل شي، نوره نه د استفادې وړ ده او نه باید استفاده ځنه وکړي. او کله کله کېدلی شي خدا نخواسته چې دې په دوه شدی صحت ښه شي د مرګ سبب هم کېږي. نو په دې اساس دوی باید هیڅکله هم دا کار ونه کړي او د انتی بیوټیک باید ونه کاروي.
ډېر مننه ډاکټر صاحب، سلامت اوسئ. کور مو ودان اوریدونکو، روغتیا د ژوند شتمني پروګرام ته غوږ یې. د تماس شمیرې درته اعلانوم، تاسو کولی سئ یوازې موږ ته مسکال وکړئ، زموږ تخنیکي همکار بیرته تاسو ته اړیکه نیسي. د تماس شمیرې دی 00420212601. بل شمیره ده 00420212501. ورزو یو اوریدونکو استودیو سره وصل دی، ستړي مشي. ازادي راډیو نه روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري.
تاسو ستړي مشي، تاسو د مېلم سره سلامونه مې قبول کړئ. سلامونه تاسو سره نکوم لودین صاحب، تاسو څنګه مېلم ته عمرې صاحب ته سلامونه او ټول اوریدونکو خلکو ته هم سلامونه وړاندې کوم او خوشاله یم چې بخت سره راغلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام قریص محترم، اتمن تاسو موضوع اوریدل مخکې ډاکټر صاحب خبرو کې هم واضح سوچ مګنن د انټی بیوټیکو په بیروی یا بې نسخې استفادې باندې چې په افغانستان کې ډیره عامه ده خبرې کوو، دغه مسله ډیره د اندېښنې وړ ده. او یاد شول چې افغانان له انټی بیوټیک نه لکه د نخودو یا هم نورو خوراکي موادو په توګه استفاده کوي، حال دا چې دغه بحث له طبي پلوه ډیر د اندېښنې وړ دی چې کله بې نسخې یو څوک انټی بیوټیک استفاده کوي. تاسو په دې برخه کې څه تجربه لرئ، څه ویل لرئ پښتون صاحب، او څه پوښتنه لرئ له ډاکټر صاحب نه؟ مهرباني.
تشکر. د ډاکټر تاسو بیا پوښتنه وکړم ان شاء الله. خو ما بیا بیا جواب دی یا پاکي دعا وکوم چې الله دې زموږ متخصصین لکه دوی چې موږ ته آگاهي راکړي خدای تعالی زموږ سره نه چپي. واقعیا دوی موږ ته مفتي تمام شوی دی، واقعیا دوی زحمتونه کښلي دي په باره کې د امراضو. دوی د مرض په خچ احوال کې ولاړ دي، هغه مر خو په اجل دی په هر صورت. رودین صاحب، دغه خبره چې تاسو دا پروګرام دایر کړی واقعا دغسې دی که چېرې تاسو دا شارو ته ولاړ شئ، مخکې خو دا زموږ په جوزجان کې هم دغسې وو، په پاریاب کې سریپل مزار کې دا ګولۍ بیې قسم قسم را وویستلې، نه به چاره تاریخ پوښتنه کول، نه به چا د بل پوښتنه کول. پر دغه ډاډ به پرتې وي اوس خو دا سړکونه کړي دي په هغه وخت دا فخامت سړکو چې په کاټنو کښې پرتې وي سمې بېلې چې کړي وي را ایستلې وي، دا د کمرسردۍ ګولۍ دي، دا د باد ګولۍ دي، دا پلانوي دا پلانوي، نه به چاره تاریخ پوښتنه کول، نه به چاره کیفیت پوښتنه کول. او دا پیرون دي، دا پرستامول دي، دا ګاردن دي، دلیوران دي، مساکین دي، په دغه نامه باندې ورکولې خلکو ته بالا چا د مرض پوښتنه کول، نه ویل چې دا ګولۍ دي کله اخیستې دي. هغه ګولۍ به تر خاورو لاندې یو سړی به هغې دا ګولۍ بیا اخیستلې. په اوسني عصر کښې خو الحمدلله دا خبرې دا قدر خبرې ورکې شوي دي چې دا ګولۍ د خاورو سره اخیستې دي، اوس په دواخانو کښې پرتې دي، په دواخانو کښې د دواخانې والا زړه دی. دغه چې موږ ورځو دواخانې ته، موږ پلانۍ کوم ګولۍ را کړه، بس چې دی ډایرکټ را کوي، دی نه وایي چې وروره دا ستا په مرض خو زه نه پوهېږم، دا زما ګولۍ خو د یو مرض دپاره دي یا د بل مرض دپاره دي، ته د دې مرض ګولۍ اخلې. دغه ولاړ شه ډاکټر ته، د ډاکټر یو نسخه ما ته راوه، بیا به دا ګولۍ درکړم. نه صاحبه، دا خبرې نشته. بس چې ورځې ډاکټر ته دواخانې والا ته، بس که کیفیت لري کښې نه لري، بس دا ګولۍ په لاس تر کوي صاحبه. خلک په دغه مصیبت اخته دي، واقعا دې ته یو غټه آګاهي په کار ده. دا قدر آګاهي اوس خلکو ورکړې ده، پخوا د جمهوریت په وخت کښې هغه مدني پهالانو کمپینګانو چې آګاهي ورکوله، پخوا به په یوې پیشکاري باندې دا یوه بمبه نه ده، په یوې بمبې به دا یوه بمبه به شپږ میاشتې یو کور ته پرته وه، په یوه بندي اصل پېشکاری هم کېدلې، 50 پېشکاری هم کېدلې، تر څو چې دا بمبه و دا ستن به زړه شوه، د مابین به ووتل بېخي مانه بیا نو بیا چا پېشکاري نه به کولې. په دې باندې نه پوهېږي چې دا مرض دا څنګه ده، دا څنګه کېږي. بالا دغه پېشکاری وي. او بله خبره دا ده، دا اوسني عصر کې اوس هم خلق پنامه در پرستامول گاردن مساکین نوالجین انالیزین پنامه در دیپیرین پنامه در ساسیکلین تکتا ساسیکلین داگه گولی واسم استعمالی جی پدفا خانو که او داگه خانه گولی ورکریه نظمه پنظر دیت اوغات آگایی پکارد او دا آگایی باید علماء در منابی رو دلاری ورکی او مدلی پانه او کستا غدیر ورکی او دا تاسی غنجی رسنی مرسایست تشکر کو تاسی خو آگایی خلق و تورکوی و لیکن مدنی پانان علماء دا علماء و مسئولیتی دا علم دای نده چی تنها قرآن و حدیث دا قرآن و دا حدیث دا نگاه سدی کچیری دیو سرای تخصص ولیری خلق و تا آگایی ورکی دا بگیر شخبری دا داکتر زرسی پوستن دا دا چی دا دواوی چی خپر پر سر ورکی او یا دا خانگی دواوی لکه پر نامه دا یونانی دوا دا او دا دا پخوا بداوی دا کشمیرکی و باستان او دا او دا او دا مرز بیوی دا بداغا دا خانگی دواوی چی سره خپل جوری یا خپل ورکی مریض تا او دا مریض مرز هم نی معلوم دا پر مریض باندی سونه تاثیر کهی سونه معاصره تمامیش او سونه موزیره تمامیش.
دیر من را قاری سی پختون سلامت و سی کور مودان لتبسری او پختنه نه دکتر سی میربانی.
جناب الدین صاحب قاری صاحب پښتون خو ډېرې ښې خبرې وکړلې، رښتیا هم په واقعیت سره هغه حقایق یې وویل او را بشو دی قاری صاحب پښتون په پوښتنې ته چې هغه دواوی چې په کور کې د یوناني طب په شکل باندې کارول کېږي که خپله یو سړی په کور کې مثلا سپیرکۍ یا بادیان په خپله سترګو باندې جوړوي که هغه مثلا یې شوي د هغې نه استفاده وکړي په هغه کې ستونزه نشته. د هغې سره زه هم موافق یم لودین صاحب که چیرې عوارض جانبي ونه لري هغه ګټه ورته ونه لري عوارض جانبي نه لري هغه بوټي چې په خپلو سترګو باندې ایښول کېږي او کارول کېږي. لیکن لودین صاحب هغه دواوی چې دغه طبي کپسولونه اخلي د کوار یا پوخ هغه د پاراسومول نه ډکوي د یونانی طب پر شکل باندې په دواخانو کې خرڅېږي او د دې تر څنګ هغه ضد درد درمل پکې کې اچوي او نور هغه د جنسي طاقت لپاره چې زموږ د خلکو ذهنونه خراب کړي هغه اچوي هغه مکمل یو خطرناک دواګانې دي. یعنې د یو انسان د ژوند سره لوبې کول دي. بنام په دې اساس باندې موږ به ډېر کوشش وکړو یو زموږ هغه معمالي سپیرکۍ او بادیانو مثلا کله کله دی راته وایي چې زیړي په خاطر باندې که چیرې موږ په د هندوانې سره ولو بخارا یو ځای کړو دا به څنګه وي دغه شان عوارض ګټه ونه لري عوارض جانبي نه لري. لیکن هغه بوټي او شان چې په بعضې کسان چې هغه په خپله باندې اس مولد هغو دوا معلوم نه ده که کارایي هغه ډېر خطرناک دي که هغه د طب پاره یي که درد پاره یي او همدارنګه که د انتیبیوتیک په ځای کارول کېږي د هغو سره قطعا موږ موافق نه یو او د هغو سره مخالف یو. بنان په دې اساس رزم دې ته چې قاري صاحب پښتون د خپلې پوښتنې ځواب اخیستی وي کورنۍ جوشانده که مشکل نشته لیکن نور بوټي تا عنوان لاندې کپسولونه شان به هیڅ کله هم نه کاروي.
بله کور ودان ډاکټر صاحب سلامت اوسې. مخکې د اوریدونکو نور تبصری هم راغلي اوریدونکو باړي که هم نیسی ډاکټر صاحب پر انټیبیوټیک سربیره دغه یو بل مسله هم په افغانستان کې ډیره عامه ده، هغه دغه د درد ضد دواګانې دي مثلا پاراسټامول ده یا مثلا نیروفین دي یا مثلا د همدې کورنۍ نورې دواګانې دي دا په افغانستان کې بیا نو بیخي زیات دي. مثلا هر چا په جیب کې اچولي او مجلس کې کینی وای سر مې درد کوي بل مرتوا چې ترا کوي او دانه ماتم را شاید تاسو هم دغه سپې خوشایدان اوسئ. نو دغه د درد دواګانې بدون د انټیبیوټیک خو بل خبره ده چې د خطر وړ موضوع ده استفاده یې وروسته به ډېرې خبرې هم پې وکړو. مجموع کې دغه د درد ساده دواګانې د پاراسټامول کورنۍ نه د دوه زیاته استفاده څومره خطر لري وجود ده؟
دغه جناب لودین صاحب دغه پاراسټامول که چیرې کووید 19 نه وای راغلی یعنې کرونا په هغه کې چې بیا د هغې ګټه ثابت شول او انډیکیشن یې ورکړه په دې لټه کې وو چې دا پاراسټامول باید بیخي د طبابت دواو نه وباسي او په هغه څېړنه چې وشوي وایي چې بېرته پخوانی هغه انالجین او نوالجین دغه دواګانې را منځته کړي لیکن هغه هم په خپل دوز سره لودین صاحب کله کله خو دوستان داسې وایي چې تاسو مونږه ډاروئ نه دی ډور خبرې نه دي دغه پاراسامول که چیرې په لږ لوړ دوز سره وخوړل شي دیګر د منځه وړي چې زموږ سره څو واقعات شته چې خپله باندې هغه کسان مونږ په طبي اصطلاح هپاتیک فیلر ورته وایو یا د ځیګر د وظیفې د لاسه ورکول په دې کې رامنځته کوي چې بالاخره د دې مړینې سبب شوي دي دغه عادي پاراسامول چې په لوړ دوز سره خوړلی وو بنان په دې اساس باندې هغه دوا چې په خپل دوز سره نه خوړل کیږي ولو که پاراسامول وي که دکلیفیناک وي که بروفین وي دې تر څنګ چې یو ځای به د هغه نفر د موقت لپاره دما جوړی یعنی آرام کوي به دې تر څنګ هغه نورې ستونزې هم ورته رامنځته کوي چې د هغې خپله باندې ژوند د ګواښ سره یعنې د خطر سره مخامخ کوي نو په خپل سر درملو کې د پاراسامول طرفدار هم نه یم لودین صاحب تر هغه پورې چې هغه د ډاکټر چې هغه هم د الله پاک نه ویره ولري یعنې د هغه مریض لپاره توصیه نه کړي هیڅوک په خپل سر ادا یو عادي پاراسامول چې هغه 500 میلی ګرامه دی چې شربت هم شتون لري هغه هم باید ونه کاروي نو دو عوارض جانبي ساید افکت ډېر خطرناک دي او موږ ته واقعات هم راځي.
بله کور ودان ډاکټر صاحب د فیسبوک د مینوالو ځینې نورې تبصرې ولم بیا پوښتنې هم کړي دي پوښتنو ته هم راځو. زیبا فطرت پکتیاوال لیکي وای بد بختانه په اطراف کې ډیر زیات انټي بیوټیک ورکول کیږي مریضانو ته او تعاونونه هم ډیر دي ځکه وای نور تکلیفونه هم انسان ته پیښوي. نقیب الله سلیمی لیکلی وای زه په یو کلینیک کې ډاکټر یم دلته چې ناروغان راځي خپل وای چې ماته یا زما ماشوم ته انټي بیوټیک راکړه نو می هم زدوي که واری نکړي جنجال کوي بیا نو ډاکټر مجبوریږي چې واری کړي. مخکې تاسو هم ورته تبصره درلوده چې کسان راځي په زور مثلا یا مثلا د ملګرتیا په فضا کې هغه ډاکټر مجبوری یا هغه فارمسي والا مجبوری چې انټي بیوټیک ورته ورکي. اقبال شنیزی لیکلی وای پر احتیاط چې خود سرانه د انټي بیوټیک استفاده به زیاته شوې ده او زیاتره مریضان هم هغه د تداوی کورس نه تکمیلوي. همدغه د تداوی په کورس کې یو اوریدونکي پوښتنه کړې ده چې څنګه د انټي بیوټیکو کورس پوره کو او دغه د کورس پوره کول یا هم د دوز پوره کول یا په عام اصطلاح کوو مثلا یو ناروغ ته دولس د انټي بیوټیک ټابلیټ ضرورت دی ډاکټر ورته لیکي څومره ضرورت ده ډاکټر صاحب چې دغه دولس وړه ټابلیټ وخوړل سي بیل دی چې مثلا درې څلور استفاده سي ناروغ جوړ سي هغه نور په تخچه کې کیدی یا مثلا ځان ته وساتي راتلونکي لپاره.
لورین صاحب دغه د خور تبصره هغه د ورونو تبصره یا شنیزي صاحب تبصره دا واقعیت دی خو دا خو ستونزه شته ما درته په صحیح سیستم کې یعنې په ډاکترانو باندې پړه اچول کیږي دا به منو رښتیا هم خو زموږ خلک دی ملا پاک لودین صاحب ژوندي لري چې اکثر از هغو کې چې زموږ ته کسان راځي وایي چې ناروغ ته کمه دوا ورکي او هغه په موږ باندې هم تیر شوي دي وایي دا یو بېسواده ده دا نه پوهېږي ځکه ماته یې دوه ډوله د ګولۍ راکړې در حال کې چې ما ستونزه بیخي د اندازې نه هم ډېره وه او دی خواهش دی که اکثرا هغه ډاکټر مجبوره ای هغه سپینچپنه مجبوره ای چې دې لپاره ډېره دوا بلخصوص انټي بیوټیک او سیرمونه توصیه کړي او را به شدو ته چې دغه د انټي بیوټیک دوز چې ده درې ورځو څخه شروع کیږي نظر دغه انتان وخامت
خاله ډاکټر صاحب عمری سره اړیکه پریش ولا اوریدونکو موږ هڅه کوو چې بیرته ډاکټر صاحب سره اړیکه ونیسو. روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي رادیو نه اوري په دغه پروګرام کې د انټي بیوټیکو په بینسخه یا بیروي کارونه باندې خبرې کوو. په افغانستان کې لکه څنګه چې له بحث نه هم راجوته شوله د انټي بیوټیکو استفاده لا هم عامه ده. ډاکټر صاحبان بیل دی چې یا هم د فارمسي کارکونکو بیل دی چې د ډاکټر د نسخه پوښتنه وکړي بیل نسخه ناروغ ته یا هم هغه کس چې فارمسي ته مراجعه کوي د انټي بیوټیکو دوا ورکوي چې دغه د ډاکټر صاحب له خبرو داسې راجوته شو چې دا مسله نقصان لري زیانونه لري او د انټي بیوټیکو استفاده که چیرته وجود ورته اړتیا ونه لري یا د وجود کې د ویروس یا میکروب کچه هغومره نه وي چې انټي بیوټیک ته اړتیا وي نو نقص لري. ډاکټر صاحب ستاسو خبرې پرې شو مهرباني تاسو ادامه ورکړئ بیا به زه دغه بله پوښتنه مطرح کړم.
نو لودین صاحب اکثر اوقات هغه خوین ورونو چې تبصرې کړې دي زه بیرته خپل خبرې لږ تازه کوم په بخښنې سره چې اړیکه قطع شوله نو اکثر زموږ هغه دوستان چې مریضان وي هغه دې خواهش لري چې وای موټر ډیره دوا راکا بل خصوص چې پاغه کې باید کانول حتمان وی انټی بیوټیک او سیرمونه هم وی کچیر کوم ډاکټر دی دا پسند کړه دوا لیکلی وی پاغه باندې مختلف نمونه چې دا نه پویږي یې سواد کچې چې دا به سواد ده نو پاکتر دوی کې هغه مجبورۍ راو شو دوی ته انټی بیوټیک او دوسې د لودین سیب هغه د خوغ ناروغي هغه تشخیص ته فرق کوي تر شو دوی ته زموږه هغه خویندې وروڼه چې په ملاریا باندې اخته کیږي مثلا د هغې دپاره د درې ورځې دپاره دوا توصیه کیږي هغه انتي پروتوزوال دواګانې چې دي او که چیرې په مورقه یا وچکۍ باندې اخته وي د پنځو نه تر اوو ورځو پورې دي او که چیرې په حیواني مورقه اخته وي دو څلوېښت ورځو لپاره ورته انتیبیوتیک ورکول کیږي او را به شو دي که چیرې په مننجیت باندې اخته وي د یوویشت ورځو لپاره چې درې انتیبیوتیک یو ځای کیږي نو دا د انټی بیوټیک دوسې د لودین سیب نظر د هغه ناروغ حالت ته او هغه انتان یا میکروب ته چې دته ستونزه رامنځته کړې ده فرق کوي بلخصوص زموږ هغه خویندې وروڼه چې وایي چې ځینې کسانو ته دوه رقم انټی بیوټیک بله بعضې کسانو ته جناب لودین سیب درې رقم انټی بیوټیک ورکول کیږي خو هغه ناروغ فرق کوي هغه د آیچیو ناروغ ده یعنی په جدی د مراقبت خونه کې بستر دی هغه شور نه لري او دغه تشخیص شوی ده چې یا به مننجیت وي یا به د وینې میکروب لوړ شوی وي چې په عوام اصطلاح طبي اصطلاح سپسس موږ ورته وایو د هغې دپاره او کیدای شي د ویروس ضد درمل هم ورسره یوځای شي نو موږ به ډېر کوشش وکړو چې کله موږ ته لاس د تابلیت د انټی بیوټیک راکول کیږي لودین سیب چې په هغه کې راته ویل کیږي چې یو به سهار خوري یو بېګا بادکخ سر خلاص کو چای دغه سهار و بگه دی پینزو رو دل پار موگه دا خرو کچی ری پا دوه مورد خشونم از دبدا نقطع کاما زکر دلتا مقاومت دوایی رو منسه کیگی مقاومت یعنی ده هغه میکروب لوریگی ادوان دل پار دغه انتیبیوتیک ده ما دل پار کچی ری استفاده کنم ادوان دل پار کار نکی او ایدین علاوه بادکخ سر خلاص کی جناب لودین سر دغه کس چای دغه دوا ورسل ډوډۍ وخوري که مخکله ډوډۍ د غذا په مابین کې که د اوبو سره یا شیدو سره نو به نام په دې اساس هغه د ډاکټر د توصیې مطابق باید دی مخته لاړ شي که چیرې مخته ولاړ نه شي دوی ته په آینده کې ډېرې ستونزې رامنځته کوي او د دې تر څنګ چې دوی ته ستونزې رامنځته کوي دغه د انتان مقاومت په محیط کې هم رامنځته کوي جناب لودین صاحب په همدې خاطر باندې زموږ هغه څېړنې چې کیږي وایي هغه کسان چې په روغتونو کې بستر دي یعنی ثانوي انتانات یعنی دوهم انتان مداخله کوي هغه د عادي انتیبیوتیکو مقابل کې ډېر کلک دی ځکه هغه هلته مقاومت دی هغه د دوا په مقابل کې دغه انتیبیوتیکو مقاومت لوړ دی او دوایي مقاومت رامنځته شوی بنام په دې اساس دوا باید په خپل دوز باید وخوړل شي
کور ودان ډاکټر صاحب سلامات اوسه اوریدونکو ته ورزو یو اوریدونکو منتظر دی ستړي مشه روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام لا ازادي رادیو ناوړی
مننه لودین ته تاسو ته سلام وایم او د ډاکټر صاحب په شمول اوریدونکو ته سلام وایم همدر بن لغمان
ستړي مشه همدر صاحب تاسو ته منځ موږ بس تعقیب کړی دی د انټي بیوټیکو په بیروي کارونې باندې خبرې کوي چې څه اضرار لري تاسو په دې برخه کې تفسیر لري او کوم پوښتنه هم لري مهرباني
اضرار خو یې زما سوم نه اورېدلي دي له خپل هغه نه درته زما سوم نه اورېدلي دي له ډاکترانو نه چا خبره وایه داسې دوا به نه شي هغه یو شي ته به پیدا کوي خو بل نسخان هم پېښولی شي که نه نو دلته اوس لودین صاحب محترمه اکثره دا دواخانو والا دي که نه روغتونونه دي نو چې ورشي هغه خپلې دوا لپاره بس تا ته یو پنج دوا درکړي نو بیا دا غم ورسره نشته چې دا مریض سره به یا پیسې یا به نه یا به دا پیدا پیسې په دې به ورته تاوان وکړي خو دا سوچ دوی سره شته نه اکثره خلکو سره او بعضې خلک هم داسې وي لودین صاحب محترمه چې دا ګولۍ خوراک یو عادت ګرځولی شي معمولي مریض به هم نه وي خو چې چا سره ګولۍ دی څه شي دي ولاړې ځان درد وي ته ماته یو دانه راکړه نو دا خلک مونږ خپل وینو چې دا بعضې خلک د خپله د ګولۍ خوراک شوقیان وي خو مونږ یو وخت کې په پاکستان کې کار کول ته به مونږ په دې کار کې ډېر سخت مریضان شو په کنډۍ کې چې ډاکټر ته به لاړو نو یا مونږ زه خپله یا مې ملګري څوک نو هغه به ډېرې عادي یو څلور پنځه ګولۍ ورته ورکړې د هغه نه همداسې داسې ګولۍ به په کاغذ کې به ورته تاوې کړې یا مریض به ورسره کېدم او بېخي پنځلس روپۍ قیمت یا به مثال شل روپۍ قیمت لدغې نه او هغه مریض به مونږ به میران شو یاره مونږ څومره سخت مریضان یو د مونږ ته دغه پنځه شپږ ګولۍ راکړلې نو باید ډاکټران دې ته وګوري کنه چې کوم ضرورت دوا یې هغه ډاکټر ته ولیکي، نه چې د خپلې دواخانې والا سره ټچ نه اکثره روغتونونه خو اوس د دواخانې والا مزدوران هغه ټول رانیولي، هغې ته هدایت ورکړی چې وروره ګوره ګټه نه شته، په شل پنځه زره ډېر زره کرایه ورکوو او بس مرخد مریضان ته دوایانې دي که نو باید هغه خلک چې کوم د ګولۍ شوقیانې هغه هم ډېر په ګولۍ ورنسي، دا ډېر تاوان لري، د ما خلک څومره لیدلي دي دا ډېر تاواني دي دا ډېرې ګولۍ خوراک.
بله کور ودان کومه پوښتنه هم لرئ همدرد صاحب که یوازې تبصره مو غوښته وکړئ؟
پختره خو همدغه لرم له ډاکټر صاحب نه کنه سیا یا دا خبر څومره رښتیا ده چې مثال له خبرې یو سړی ډېر دوا خوري کنه همدغسې یو چانه ګولۍ وویني ورسره ګولۍ چې وغواړي، یا مطلب دغه ډېر ډاکټران چې ډېرې دوا ورکوي دغه رښتیا هم یو مرض ته اوس مثال له ما د وینې غوړ ده مثلا هغه ما ته شپږوره کومه ګولۍ را کوي یا دا ما ته رښتیا هم بل تکلیف پیدا کولی شي د معدې یا بل تکلیف پیدا کولی شي کنه.
بله کور ودان ډېره مننه همدرد صاحب. ډاکټر صاحب مهرباني.
او لودین صاحب همدرد ورور چې کوم سوال مطرح کړل، یعنی اکثر اوقات رښتیا هم داسې به شوي وي، لیکن زه دې ته راځم چې وایي وجدان هغه محکمه ده چې قاضي ته ضرورت نه لري. نو که هغه ډاکټر مثلا خدا نخواسته که چیرې بدون د ضرورت یو ناروغ ته دوا ورکوي او د هغې په مقابل کې هغه مقاومت دوایی رو منځته کیږي، یعنی هغه میکروبونه مقاوم کیږي، نو په هغه ناروغ چې هر شی کیږي که څو ورځې باد وي که کال باد وي د هغې خدا نخواسته په هغه مړینه که به هم دغه ډاکټر لاس وي، نو د دې تر څنګ همدرد ورور چې کله ډاکټر ته مراجعه کوي یعنی چې دی ورته وایي چې زما د وینې غوړ لوړ دي، نو زه مطمئن یم کېدای شي د دې تر څنګ د ده فشار هم لوړ وي، دی به هم د معدې نه به هم شکایت ورته کوي، نو په دې اساس هغه دوا چې څلور پنځه قلمه ورکوي دی د کوشش وکړي چې بهتر دغه ډاکټر نه پوښتنه کړي چې ډاکټر صاحب زه خو عام وګړی یم یا زما مسلک نه ده، زه یو انجینر یم یا مثلا بل ځای کې کار کوم مامور یم، دغه دوایی ده چې ما ته راکړله دغه د څه دپاره ده ته ما ته تشریح کړه، نو هغلته به ادی سر ښه ور خلاص کړي. لودین صاحب اکثره زموږ داس دوستان دي چې ډاکټر ته ورشي وایي ډاکټر صاحب چې دغه معاینات چې ورته وکړي بیا ورته وایي چې سر مې هم خوږ شي معده مې هم خوږ شي او زړه بدوالی هم لرم د وینې غوړ مې هم جګ دي شکر هم یمه، نو دوی دغه ګیلې یا دغه راز علایم یا دغه ساین سپتوم چې په ډاکټر ته وایي دا باید کم کړي، ورته وایي چې ډاکټر صاحب زه تای پر راغلی یم یوازې زه سرګنګسي لرم، چې هغه ډاکټر معاینه ورته کوي وروسته د معاینې څخه مغه د سرګنګسۍ لپاره به دوا ورکوي، نو که چیرې دی ډېر اراض علایم ورته وایي یا ډېرې ګیلې ورته کوي نو ډاکټر مجبور دی چې هغه د ګیلې په هغه پروګرس نوټ کې هغلته نوټ کې وروسته له غیر پوره هغه دوا چې یو د بل تاثیر له منځه نه وړي یعنی یو د بل انتاګونست نه دي هغه ورته توصیه کړي. بنان په دې اساس باندې همداز ورونه د ما دا هیله ده خدا نه خواسته که چیرې دی ډاکټر ته ورځي دی د ډېر کوشش کړي چې هغه اراض ډاکټر ته وړاندې کړي چې دی ورڅخه شاکي دی او ډاکټر ته مراجعه کړې ده، نو ډېرې ګیلې دې نه ورته کوي، نو زه مطمئن یم انشاءالله چې کمه دوا به ورکوي او د ده روغتیا به یا د ده صحت به ورسره ښه کېږي، او که چیرې خدا نه خواسته کوم سپینچپن د کار کوي نو الله پاک دې هدایت ورته وکړي والله اعلم.
بله کور ودان ډاکټر صاحب ستاسو همدې تبصرې ته او ستاسو همدې سپارښتنې ته په کتو چې عام کسان هم باید همیشه شک وکړي خصوصا کله چې دوی دوا اخلي باید له فارمسي نه پوښتنه وکړي په تفصیل سره له ډاکټر نه پوښتنه وکړي، ځکه دوی ورځي وخت خپل ځای کړی ډاکټر ته فیس ورکړی ډاکټر هم فکر کوم د مسؤلیت لري چې ورته تشریح کړي. میوان سعادت همدې ته په کتو یو پوښتنه مطرح کړې وایي څنګه انټي بیوټیک دوا وپیژنم ځکه زه خو یو عام کس یم، آیا ضرور ده ډاکټر صاحب چې عام کسان په دواخانه کې پوښتنه وکړي چې دغه دوا د چې ما ته راکړه دا به انټي بیوټیک کنه ځکه انټي بیوټیک خو خاصې نښې نه لري فکر کوم یوازې نوښتې لري او زموږ او تاسو ولس هم داسې دی چې تر ډېره په کلیوالي سیمو کې د لیک لوست ستونزه هم شته نه پوهېږي چې دغه دوا چې ورته لیکلې ده دا څه ډول دوا ده.
لودین صاحب یو د حقوق د ناروغ نه یا د مریض نه په ډاکټر باندې دا دی چې دته به هغه د ناروغۍ په هکله باندې که چیرې د ویلو وي
هغه ور تشریح کوي او هغه ور تشریح کوي. نو دا غوور کچیر ډاکټر ته ورزی او هغه نسخه ور کوي ور سره غنه د فارماسي نه هم پوښتنه کړای شي چې خپل سر په خلاص کی او د هغه ډاکټر ته چې بیرته راغی حتما با دوايي وخوره کی چې تا دغه دوايي ډاکټر سره دغه درمل مو توصیه کړی وو. زه په دې کې انټي بیوټیک شته کنه انټي بیوټیک لري توصیه کړی وو چې څه د پوره د مور توصیه کړ. نو زه مطمئن یم چې هغه ډاکټر سره په دې کې تشریح ورکړي او لودین صاحب یو بل په شای هم دی دا ول وړ غوړم چې زموږ هغه لکه څنګه چې مخکې ورور همدار زور وویل اکثریت خلک د دوا سره ډېر علاقمند دي د یادول وړ نه ده. خو زموږ یو سپینګیری الله پاک دې اوس وبخښي لودین صاحب. نو چې کله به په جمعات کې هم یوه ګولۍ پرته وه هغه به راجیګه کړه او اوبه به پسې د کوزې نه غړاب کړي. بیا به وویل چې پروا نه کوي یو ځای نه یو ځای خلک موږ به چې هر طورتل چې حاجي صاحب ګوره دغه خدا نه خواسته کېدی چې زهر وي وینه زه پوهېږم. نو بنان په دې اساس باندې زه بوږه ډېر دوستان چې راځي هغه ډاکټر ته مراجعه نه کوي لودین صاحب. د هغې اول ډاکټر چې ده هغه دواخانه ده یا هغه فارماسي ده چې هغې ته ورځي ورته چې ورته وایي دغه اراض علایم یعنې ډېر ورته وایي چې زه سردرد یم د پښو درد لرم بې اشتیا یم او دې تر څنګ د بادشان باد د یاد کړم لودین صاحب چې په دغه اواخرو کې بلکې اکثره کسان راځي وایي ما ته د جنسي طاقت لپاره دوا راکړه چې دغه دی په دواخانه هم که چیرې یو فارماسیست وي مسلکي نو د هغې دپاره داس درمل ورکوي چې هغه عوارض جانبي کم وي او که چیرې هغه هم په عوارض جانبي خبر نه وي نو اکثرا داس دوا ورکوي چې دې په ځای چې ده تره ګټ وکړي. خدا نخواسته دی کله کله شاک ته هم دی بېرته رضاته که چیرې دای د ډاکټر نه دوا اخلي زموږ دغه ورور دې تر څنګ باید پوښتنه ورته وکړي او په ډاکټر باندې دا حق دی هم په فارماسیست باندې چې دته انټي بیوټیک په نښه کړي چې دغه انټي بیوټیک یې دغه انتان په خاطر باندې دی دغه ورځ دپاره په دغه شکل به یې خوري او وروسته د هغې نه به په خپل سر درمل نه خلي که ښه نه شوي دوباره به مراجعه کوي تر څو پورې چې تا ته نور پرمختللي معاینات درکړم په تا باندې په دغه څانګو کې هم یعنې مشکوک یم په دغه ناروغۍ باندې. بنام په دې اساس باندې دی پوښتنه د هر چا نه کولی شي جواب لودین صاحب.
کور ودان ډاکټر صاحب سلامت اوسئ. تر لنډې خبرتیا وروسته بیرته بس ته راستنیږو.
د افغان کډوالو استل له پاکستان او ایران وټلو ستاسو پر ژوند څه اغیز کړی؟
خړې خاوري او بس منګي درې خپل بسګونه سیمه شومان سره دی.
اوسو ادي رادیو ستاسو ژغ چارواکو ته رسوي خپل ستونزې بیان کړئ. فلحال
خوشاله
یو سم نست او نو خپل کور د واتس اپ شمیره 00 422 112 شپږ څلوېښت 01. د پیغام ثبتون کې ماشین شمیره 00 422 112 145.
روختیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي رادیو نه اوري د انټي بیوټیکو بیروي استفادې ته په افغانستان کې دا بحث زنګړې شوې د را سره میلمه دی د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر فرید الله عمری. ډاکټر سیمګو تاسو پښتو کې یو مطلب لرو په دری کې هم شته وای هغه غوټه چې په لاس وازیږي خلې ته ضرورت نسته چې هغه ته ضرورت نسته چې هغه غوټه په خلاص کی یا مثلا کچیرته دغه میکروب یا دغه کوم انتان چې یادونه کوي دا کچیرته مثلا فکر وکړي چې دا مثلا یو غوماشې ده یا مثلا یو حشره ده کدا چیرته مثلا پلاس باندې لمنځځي پلاس باندې وجل کیږي مثلا ضرور نه ده چې هغه مثلا په چټک باندې وهل سی یا مثلا په بل درنی وسیله سره. هم دغه راز ډاکټر سپدغه د انټي بیوټیکو په موضوع کې هم دا بحث ده کچیرته د انسان په وجود کې دغه ویروس دومره وی چې مثلا هغه ضرورت نه لري انټي بیوټیک ته ماته هغه ویروس مثلا فکر وکړي یو غوماشې ده ته مثلا په چټک سره یا په تبر سره ولې د انټي بیوټیک استفاده هم داسې کوم باندې لګځر تشریح کو دا ډاکټر سه پوغد محل کې بیا مثلا کوم ستونزې زیږی تاسو کوم مخ ته اشاره وکړه چې پوغد محل کې د انسان د وجود مقاومت باندې دا ناوړه غیس کې بیا هغه ویروس هم ځان قوی کوي مثلا چې یو کمزوري ویروس په انسان باندې یا کمزوري میکروب په انسان باندې بریدو کی او ته مثلا د غل لپاره 500 ملی ګرام انټي بیوټیک خوري سره د 500 ګرام انټي بیوټیک ته اړتیا نه ده. اما همغه ویروس وای بل ځل مثلا داسې برید کوي چې بیا د 500 ملی ګرام انټي بیوټیک زور هم نه پرسیږي ځکه ویروس هم وایزان قوي کوي. دا بحث ډاکټر سیګنټری په لوک لګزراوري دونکو توازی کو دا سمره مهمه خبره.
لودین صاحب بیا مو هم یو ډیر ښه سوال مطرح کړ، یو ډیر ښه ټکی ته مو اشاره وکړله. یعنی زموږ په هغه خویندې وروڼه چې ډاکټر ته مراجعه کوي، هغه د غول د لوزندید مطابق د هغه تشخیص مطابق باید انتیبیوتیک ورکړي. یعنی اکثره دوستان چې زه ګورم هغه انتیبیوتیک، یعنی د کورایي چې تا خبره چې هغه ضرورت یو عادي تابلیت وي، او نو دوی کوشش کوي دغې په ځای باندې د ورځې یعنی پلیوساتو کې دوه ګرامه صفر یک دونه اخلي. بنام په دې اساس باندې ډېر خطرناک دي لودین صاحب، که چیرې هغه نفر ته وویل شي د هغې ناروغۍ پک لبانې چې سترګو توره تا دغه زکام چې دی د پوز نه چې اوبه راځي په دې باندې اول خو انتیبیوتیک هېڅ اثر نه لري، یا دوهم دې تر څنګ ته باید په کور کې دغه درمل درکوم په دې کې انتیبیوتیک نشته. نو ته کوشش وکړه چې استراحت وکړي او د ګرم مواد څخه استفاده وکړي، دا تا ویروس له منځه ځي. خو دې نه علاوه که چیرې ستونی خوږ شي، کیدای شي مثلا هغه 500 میلی ګرامه چې نظر دغه ډاکټر لازم دي بیا چې د هر کورنۍ نه ورته انتخابوي، هغه باید په منظم شکل باندې وخوري. او که چیرې داسې وي چې دغه کس خپل سر په د درمل کاروي، یعنی په لوړ دو سره اول خو په دوز نه پوهېږي، بیا په دیوریشن هغه په وخت نه پوهېږي چې څومره وخت دی باید دوا خورم، نو دغلته دغه امتحانات رښتیا هم لکه څنګه چې تاسو وویل لودین صاحب دغه مقاوم کېږي، کلکېږي. یعنی د اوس که چیرې د یو نفر ستونی خوږېږي د زکام په بیخ به بیس کې، یعنی د زکام له امله د هغې ستونی خوږېږي، هغې ته دوه ګرامه صفر یک دون موږ ورکوو، او هغه هم د یوې ورځې لپاره اخلي. د دوهم ځل لپاره هغه میکروبونه چې هغه د هغه شخص د ستوني د درد سبب شوي دي، دوهم ځل لپاره دغه دوا چې ورته کاروو دغه صفر یک دون دو سره نه ښه کېږي. او دغه کس کیدلی شي چې دغه ستوني درد له امله نور بابیری هم ورته رامنځته کړي. نو بنام په دې اساس باندې دوی به ډېر کوشش وکړي زموږ ټول دوستان، بلخصوص هغه کسان چې زیاتره ډاکټر چې خپل سر درمل کاروي چې خپل سر انتیبیوتیک باید کار نکړي. نو بنام دغه انتیبیوتیک هغه میکروبونه چې جناب لودین صاحب پوهېدی که چې د اصل موضوع نه ونوځمه چې مقاوم شل، د یوې خونه خو د دپاره خطر شوه، او د بلې خونه دغه ساری که چیرې هغه سرایت وکړي یا دغه ساری ناروغۍ باندې اخته وي، دغه کس نه چې هغو بل کس ته انتقالېږي دغه میکروب، دا هم دغه سفترکزون مقابل کې مقاوم دی. یعنی دغه جامعه ته په هغه که چیرې مکتب ته ځي، هغه یا پانتون ته، په هغه صنف کې، په هغه جامعه، یعنی په هغه ځای د کار په ځای کې ټول وګړي په مقاوم انتان باندې اخته کوي، چې دغه کله بیا ډاکټر ته مراجعه کوي دا به د عادي انتیبیوتیکو سره چې هغه تابلیت په شکل وي دا به رسپانس نه ورکوي، یعنی دې په نتیجه کې به دا نه ښه کېږي، او دا مقاومت به بالاخره د ښار او د ولایت او بالاخره د ملک په کچه باندې رامنځته کېږي. او لکه څنګه مو چې یادونه وکړه لودین صاحب، نوي انتیبیوتیک هم تر څلوېښتو کال شي د وایډیشن نه تر دېرشو کالو پورې نه تولیدېږي. نو بنام په دې اساس باندې موږ باید انتیبیوتیکو د کارولو سره با ډېر محتاط اوسو، هم ډاکټر صاحبان او هم زموږ هغه ناروغان چې روغتونونه یا درملتونو ته یا دواخانو ته مراجعه کوي، نو انتیبیوتیک په اخیستلو کې باید ډېر محتاط وي تر څو پورې چې د یوې خونه دی په امن وي، یعنی مقاومت را منځته نه کړي انتیبیوتیک مقابل کې، او د دوام خونه هغه امتحانات نوي مقام کړي د جامعې دپاره.
کور ودان ډاکټر صاحب اوریدونکو ته ورځو د سره خبرې کوو، مهرباني وکړئ آزادي راډیو نه روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اورئ.
سلام علیکم، روغتیا بخیر
و ډیره مننه کوم ځای نه مو اړیکه نیولې او زموږ بحث مو تر کومه ځایه تعقیب کړی دی د انټي پیډیکو په استفاده باندې خبرې کوو.
مننه، زه خپل خو راته راځم د غزما بوختو د سیمه لکه یو ګوري چې هغه ورګ شي دوی بڑے دغه مثال دا و چې په نارا نه خوري هغه د روسه په مړه باندې وخري د دغه واسه دغه نور کې زره بن لري
خیان د نهار ګولې په مړه ګړي د مړې ګړي ډوډې په نهار و خولل سم داسې پختنه مو وکړه کنه
او دا کوم د پختنه باندې پارک داس لګي په هغه پارک دې
و کور ودان ډیره مننه سلامات اوسئ ډاکټر صاحب. پروګرام هم ورو پای ته رسیدي، دغه پوښتنه لاندو کې جواب کې بیا به د پروبایوټیک په اړه باندې هم لاندې تبصره وکړو، بیا بحث پای ته ورسو.
او لودین سره زموږ دا غوښتنه چې پښتنه وکړه هغه دوا به ډیر کوشش کوي چې د ډاکټر توصیه مطابق وخوري، ځکه د دې لپاره ته توان نه پېښي، لیکن د دوا هغه په پیسو باندې مفیدیت او هغه تاثیرات هغه ډیر کمیږي، بل خصوص هغه دواګانو چې ډوډۍ نه مخکې خوړل کیږي، هغه ته موږ پی پی آی دواګان وایو، یا د معدې په خاطر باندې په عمر ټکې باندې چې دا به ډوډۍ ته مخ وخوړل شي، او وروسته له ډوډۍ نه اکثرا بعض دواګانو د غذا د هغې جذب خرابوي، د هغو تاثیرات کموي، لیکن د یو شخص دپاره مشکل نه پېښوي، خو تاثیرات به ډېر محدود وي. نو په دې هیله باندې چې زموږ ورور ډاکټر ته ورځي، باید د هغو د هدایت مطابق هغه دوا باز وخوري.
او کور ودان ډاکټر صاحب، راځئ دغه بحث ورورو سره راټول کړو. دغه پروبایوتیک هم د انټي بیوټیک تر څنګ توصیه کیږي، د لپاره چې هغه انټي بیوټیک د انسان معده خراب نه کړي یا مثلا نور جانبي عوارض وجود ته ونه لري. پروبایوتیک هم سره ډاکټر لیکي، البته په افغانستان کې دا ستونزه هم ست چې خلک اقتصادي ستونزې لري، مثلا ممکن د انټي بیوټیک د اخیستو وسول لري، اما څنګه کې چې هغه کومکي ګوري د پروبایوتیک ورته وایي دغه د اخیستو وسول لري. په لاندو کې کدا هم وایي چې د پروبایوتیک څه شی دی او څومره د انټي بیوټیک تر څنګ کارول مهم دي.
او بل خصوص جناب لودین صاحب، زموږ هغه په خوندرو نه چې ډاکټر ته وردی، او موږ ته په باندې میډی د درد نه هم د شکایت کوي چې د غیر لپاره مغه پی پی آی د خاندان دواګانی یا په عمر ټکل چې ډیر ورسره مغه شو ډیر مشهور دی، او ډیر ورسره عادت دی د اون پرازول یا پینټو پرازول یا لنزو پرازول یا ډیکسلنزو پرازول، دا غ دواګانی ورته توصیه کیږي. نو دا غ خپل باندې کچيري په دوامدار شکل باندې وکړول شي، دا هم ډیر ستونزې بل خو هغه تیرې چې وې د میډی سرطانونه رامنځته کوي. یعنی دا هم کچیر د میډې ستونزه ونه لري، یعنی د میډې نه شکایت ونه کی، او هغه انټي بیوټیک چې خوري ان شاء الله هغه د میډې ته توان نه پیخي. خو بل خصوص هغه کسان چې مخینه ستونزې لري، نو دا ډاکټر مجبور ده چې دا انټي بیوټیک ور توصیه کړي چې د میډه باندې پد اثر ونه کړي، نو هغه پروبایوتیک هم ورته توصیه کوي.
او ډاکټر صاحب، روسي پښتنه داسې مطرح کومه چې فقط په یوه یوه نیمه دقیقه کې ورته جواب راکړي چې د خوړو لپاره څه توصیه لري تاسو کې، او څوک مثلا انټي بیوټیک د ډاکټر له نسخې سره سم اخلي، د با څه ډول خوړو وخوري ترڅنګ ترڅو د انټي بیوټیکونه کولای شي د وجود ډیر زیانمن کی، او د ور سره یو څه آرام ووسی، هغه د خوړو دوزونیم کوي، بیا به بحث سره پایته ورسو.
لودین صاحب، هغه زموږ په خويندې ورونه چې انټي بیوټیک اخلي، د نورو سایډ افیکټ او نورو عوارض جنبي ترڅنګ یو ضعیفي ده، کمزورتیا ده، چې په هغه کې د خپل سرګنګسۍ نه شکایت کوي. نو په دا وخت کې دا ډېر کوشش وکړي چې په کافي اندازه د میوو و ترکاری باو و سبزیجات څخه استفاده وکړي، یخ و مشروبات نه باید استفاده ونه کړي، هغه جوسونه چې په مختلف نمو باندې راځي، یعنی د مشروبات په شکل باندې هغه باید په قطعي شکل باندې پرېږدي، او د دې تر څنګ مغه میوجات و سبزیجات او د کورنۍ ورځنی خواړه کچیر لبنیات هم ورسره دا په کافي اندازه استفاده کړي، تر څو پورې چې هغه انټي بیوټیک او د عوارض جانبي او هغه ضعیفي چې په وجود یا په بدن کې رامنځته کړي، دغه څخه مخنیوي وشي.
ډیره ډیره مننه ډاکټر صاحب. کور موادان سلامت اوسئ. اوریدونکو، د ازادي راډیو روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام همدلته پای ته رسیږي. یو ځل بیا له خپل میلمه د داخله ناروغیو له متخصص ډاکټر فرید الله عمری صاحب څخه ډیره مننه. له تاسو نه هم مننه چې اړیکه مو ونیوله، او یا مو هم زموږ پر فیسبوک خپل نظر او پوښتنې را سره شریک کړي.
and ಬಾಪ ತಾಪೋರಿಕೋ ಸಚಿ ಸ್ತರಿಗೆ ತೋರಿಕೋ ಅವ್ರ ಬಾಪ ತಾಪೋ.